خپل شو سزاګانو شمیره څلور اتیا ته ورسېده او د مکدونیا په سرخار کې مظاهره کوونکي وایي تر څو وزیر اعظم استعفا نه وي ورکړي دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو ته خبريږي. او اوس هم د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د اداریو غټکی له احمد الله څخه خبرو.
جنگ ورسپان خپل اداریا په پاک چین اقتصادي راهداري لیکلې ده. ورسپان لیکي چې د عوامي نېشنل ګوند د انتظام لاندې په کوټه کې شوی ټول ګوندیز کانفرنس وروسته په جاري شوی اعلامیه کې د پاکستان چین مجوزه راهداري منصوبې د حمایت سره سره دا غوښتنه هم وکړې شوه چې اقتصادي راهداري اصل لارې دی بحاله کړې شي. ورسپان لیکي چې تیرې اونۍ شوی په پارلماني کانفرنس کې د ټولو سیاسي ګوندونو غړو د دې منصوبې حمایت کړې ده، خو بل خو د اپوزیشن ګوندونه د سیمه ایز حقونو د تحفظ په شا دا منصوبه هم لکه د کالاباغ ډیم په شان متنازع جوړول غواړي، کم چې د افسوس وړ ده. ورسپانه لیکي چې حیرانوونکي خبره دا ده چې کله دا غړي په حکومتي اجلاسونو کې شریک وي نو د منصوبې تعریفونه کوي، خو چې کله د اجلاس نه بهر راشي نو د ځینې صوبو د مفاداتو خبرې شروع کړي او دړکې ورکوي. که حکومت دا منصوبه د طاقت په زور پوره کولو کوشش وکړو نو نتایج به ښه نه وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت د دې منصوبې په اړه د اپوزیشن ګوندونو ټول اندېښنې لري کړي او دا منصوبه د پروګرام مطابق سرته ورسوي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلی دا. ورسپانه لیکي چې اپوزیشن ګوندونه وایي چې حکومت د دې منصوبې اصل لارې بدلوي چې له وجې به ترې وړې صوبې متاثره کیږي او غټو صوبو ته به ترې زیاته فائده رسي. ورسپانه لیکي که حکومت واقعي په لارې کې څه بدلون اراده نه لري نو هغه زړې نقشې د مخې ته راوړي او کار دې پرې شروع کړي چې د اپوزیشن ګوندونو ګیلې ختمې شي. وحدت ورسپانه خپل اداریه په شمالي وزیرستان کې شوي په ډرون حمله لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د امریکایي جاسوسي الوتکو په یوه حمله کې لږ تر لږ 15 کسان وجل شوی دی او 2 نور جوبل شوی دی. اداریه لیکي چې د هیواد قبایلی سیمو کې امریکایي ډرون حمله د هیواد د خپلواکۍ، بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ده، په داسې حال کې چې په خپل د هیواد وسلوال فوزونه شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په ضد په فیصلیز عملیاتو کې بوخت دي. نو د امریکا د ډرون حمله هیڅ جواز نه جوړیږي، بلکې د دغو حملو له امله د ترهګرۍ په ضد روانه جګړه کې د ګټې په ځای تاوان راولاړیږي او ورسره ترهګري نور هم ودمومي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې مالی وزیرستان کې د لویو عملیاتو ترسره کولو څخه وروسته مرکزی حکومت د امریکا د لورې شمالي وزیرستان کې د امن د تالا ترغه کولو د دغه شان سازشونو مخنیوي لپاره په نړیوالو فورمونو دغه معاملې نور هم په شدت سره راپورته کړي او نړیواله ورورولۍ په دې خبره قائله کړي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پاکستان کومې هلې ځلې کوي او ګامونه اخلي. ډرون حمله د دې مخې ته یو ستر خنډ دی.
او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو ډان ورسپانه لیکلي کڅومروم بدې پېښې مخې ته راشي د پاکستان ولس د بدامنۍ ذمواري پر پوز نه اچي. پوز هم وایي چې په هیواد کې د روانې بدامنۍ تر شا د بهرنو قوتونو لاس دی. نو د لیکوال په خبره پاکستاني ولس په امنیتي ناکامیو د غوسه کېدو پر ځای د ویرې ښکار کېږي. بلخوا واشنگتن پوست ورسپانه لیکلي په افغانستان کې د دولت مخالف وسلوال د هیواد یو شمیر نورو سیمو ته د ننوتو په حال کې دی او دولتي او ځایي چارواکو په خبره د دې هیواد امنیتي سرتیری له ډیرو چیلنجونو سره مخ دي. اسرائیل مومند د دې دواړو لیکنو غټ کې درته وایي.
دان وسپان لیکي که څه هم د کراچۍ په حالات ته ډیر بحثونه وشو نور به پرې هم کیږي، خو پوښتنه دا ده چې په دې ښار کې د روان سیاست به څه کیږي. په مقاله کې راغلي دي په پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروستو د هیواد وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر یو موقف خپل کړو، خو د پالیسۍ جوړولو اختیار یې پوز ته وسپاره. همدارزه ښکاري داسې چې په کراچۍ کې به د امنیت پر ځای کولو لړ کې پوځي ستراتیژي کار ونه کړي. په مقاله کې راغلي دي که څومره هم به د پېښره مخې ته شي، خو د پاکستان ولس د بدامنۍ ذمواري پر پوز نه اچوي. همداراز پوز هم دا وایي چې په هیواد کې د روانې بدامنۍ تر شا د بهرنیو قوتونو لاس دی. نو د لیکوال په خبره پاکستان ولس په امنیتي ناکامیو د غوسه کېدو پر ځای لا پسې د ویرې ښکار شي. په مقاله کې راغلي دي که چیرې د پاکستان پوز په هیواد دننه د خطرو مخه نه شي نیولې او د ریاست ستراتیژي څه مثبتې نتیجې نه ورکوي، نو پکار ده چې د پاکستان ولس پر دې غوسه شي. خو چې کله د دوران په ملک کې د بدامنۍ ذمواري پر نورو هیوادونو واچول شي نو خلک لا پسې فکرمند شي. په مقاله کې پر دې هم لیکل شوی دی چې آیا پاکستان په حقیقت کې غواړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وشي. په مقاله کې راغلی چې یو خوا پاکستان په افغان طالبانو فشار زیاتولی شي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي، نو بل خو دا هم کولی شي چې افغان طالبانو ته مرسته ورکړي. پاکستان لره پکار دی چې د سولې خبرو ته یو موخه ورکړي، او که چیرې د دوی غوښتنې نه منل کېږي نو دا بله لار خو چیرته تللې نه ده. بل واشنگتن پوسټ ورسپان لیکي په افغانستان کې د دولت مخالف او وسلوال د هیواد یو شمیر نو سیمو ته د نوتو په حال کې دي، او د ولایتي او ځایي چارواکو په خبره ده د هیواد امنیتي سرتیری له ډیرو چیلنجونو سره مخامخ دي. په مقاله کې راغلی دی په افغانستان کې د امریکا د جنگي میشن تر ختمېدو وروسته لومړی سپرلی جګړې لږ تر لږه په لسو ولایتونو کې ډیره مرګ جوبله را مخته کړي، او خلک ډیر فکرمند دي چې آیا افغان حکومت او پوځ به یې د دغه خطر مخه ونیسي او کنه. په کابل کې یو کارپوه تقی الله امرخیل وای افغان سرتیری دا مهال د لسیزې تر ټولو خونړۍ جګړې سره مخامخ دي. په مقاله کې راغلی دی په پاکستان کې د روان پوځي عملیاتو له کبله هم ډیر وسلوال افغانستان ته اوښتي دي، چې له وجې افغان حکومت له ډیرو چیلنجونو سره مخامخ شوی. یو ځای پولیس چارواکی وایي وسلوال چې د حکومت له کمزوري او د ځواکونو ترمنځ د همکارۍ د نشوالي څخه ګټه اخلي، یو شمېر ولسوالیو باندې یې بریدونه پیل کړي دي. همدارا د جګړو له کبله هم ځنو خلکو کړې کړې دي، او د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې وسلوالو د لوی لارې پر سر د عامو خلکو د سورلۍ موټرې ګرځولې وي چې پکې سواره 15 تنه یې له ځان سره برمته کړي وو، چې د افغان ځواکونو د عملیاتو وروسته یې 10 تنه خوشي شوي او 15 یې لا هم د وسلوالو په قبضه کې دي. په مقاله کې راغلی دی د دې هر څه باوجود که یو خو د افغان عسکرو حوصله لوړې دي، نو بل خو د چارواکو لمخې افغان سرتیرو هم په دې ورستیو کې په لزګونو وسلوالو ته مرګ جوب لاړولي. همداراز په سلګونو بمونه یې ناکاره کړي او په ټنونو چون کې توکې یې نیولې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه هم دا اوس تاسو په mashalradio.com باندې هم اوریدلای شئ. وستاستاله کابل یو رپورت راوړ او د افغانستان د دفاع وزارت وایي وسلوال مخالفینو په تیرو څلورو میاشتو کې په هیواد کې 1400 بیلابیل حمله کړې، خو بیا هم دوی خپل هدف ته نه دي رسیدلي. د دې وزارت لوړپوړي چارواکي وایي چې دوی په ټول قوت سره د وسلوالو خلاف جنګیږي او کوشش یې دا دی چې عام خلک د وسلوالو له ترهګرۍ وساتي. زموږ همکار په کابل نور تفصیل درته وایي.
په داسې حال کې چې دا اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ توده جګړه روانه ده، د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په جګړه کې یې د وسلوالو مخالفانو ملا ماته کړې ده. د دې وزارت د اپراسیون رئیس تورن جنرال افضل امان وایي طالبانو په خپلو پسرلنیو عملیاتو سره غوښتل ځینې سیمې او ولسوالۍ ولکه کړي چې یادو اهدافو ته ونه رسېدل. ښاغلی امان د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې وسلوالو مخالفانو خپل ټول زور وکاراوه، خو بیا هم له ماتې سره مخ شول.
په تیرو څلورو میاشتو کې دښمن له 1400 څخه زیات تعدادي تارکات درلودل، چې په هغه جمله کې وسلوالې او انتحاري حملې، چاودنې او داسې نور ګواښونه وو. موږ د دښمن خاص اهداف له ماتې سره مخ کړي. خلک موږ ژغورلي او همدارنګه هغه چې زموږ په لومړیتوب کې وو لکه لویې لارې مو ساتلي.
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو مخالفینو د اعظم په نامه پسرلنی عملیات پیل کړي چې ورسره په بدخشان، کندوز، سرپل، غور، زابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې جګړه ګرمه شوې ده. همدارنګ وسلوالو مخالفانو په ښارونو کې هم خپلو حملو ته زور ورکړی چې په تیرو دوه اونۍ کې یوازې په کابل ښار کې 15 بیلابیلې حملې شوې چې مرګ ژوبله یې هم درلوده. دا چې په رښتیا هم د جګړې په ډګر کې د وسلوالو مخالفانو ملامته شوې او خپلو اهدافو ته نه دي رسیدلي، د پوځي چارو افغان کارپوهان هم دا خبره تاییدوي. د پوځي چارو کارپوه امرالله امان وایي چې جګړه د افغان ځواکونو د سر په بیه تمامه شوې ده.
وطن بچانو ډیر وکولای شو چې زیدې دا په وخت زمان دفاع وکړي، ولې ویلې سم چې په دفاع کې هغه تلفات اردو پولیس ملي امنیت ملي لیدلې دي، نو دا په دې یو لوړ قیمت باندې ورته تمام شوی دی. هیڅ ولایت او هیڅ ولسوالۍ تر اوسه پورې سقوط نه ده کړی.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې دا مهال د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې تصفوي عملیات روان دي چې سلګونو وسلوالو مخالفانو ته په کې مرګ ژوبل اړولې. د چارو کارپوهان افغان امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه کوي چې په جګړه کې د خپل کشفي او استخباراتي معلومات پیاوړي او همدارنګه دې د افغان ملي ځواکونو ترمنځ همغږي زیاته کړي.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوي او سم د وادي سره سم درته د تاریخ پاڼه پروگرام درورو چې خالد خاني درته جوړي.
ګران اوریدونکو د خیبر پښتونخوا ستر خار پیښور کې کیسه خانه بازار به مو لیدلی وي او که چیرې لیدلی مو نه وي نو دا به مو خامخا اوریدلی وي چې دغه بازار د پښتونخوا د ټولو نه زوړ او تاریخي بازار دی. چرته چې د انسان جون سره تړلې هر قسم سامانونه ملاویږي او دا هر څه دپاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي. کیسه خانه بازار کې د کابلې دروازې سره نږدې یو وړوکی بوتکی جوړ شوی دی چې دواړو اړخونو ته یې تنګ او واړه بازارونو ته لارې اوتی دي. همدغه ځای ته د شهیدانو چوک ویل شي کوم چې د درویشتم اپریل 1913 د هغه شهیدانو په یاد کې جوړ شوی دی چې د انګریز فوج په ناتر سره ډزو وجل شوی او ټپیان شوی وو. ویل کېږي چې پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبه سیاسي مبارزه هم د دغه پیښه وروسته پیل کېږي او په دغه پیښه کې د خدای خدمتګارو سره سره د کانګرس خلافت تحریک او عام وګړي شهیدان شوی او ټپیان شوی وو. نن زموږ د پروګرام موضوع د کیسه خانه بازار کې دغه د شهیدانو چوک دی او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باس پرانا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پیخه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبوره شو چې پسونو بی ګنا خلکو ډزې وکړي. دا پیښور خار په حق لویل کیږي چې دا د جنوبی ایشیا د ټول نزور آباد خار دی چې خوشه 2500 کال زوړ تاریخ لري او د منځنی ایشیا او هندستان په منځ کې د خیبر په دره کوم قافلو او کاروباری خلکو مزل کولو نو د زمي د پاره به لومبي او اخیری پړاو هم پیښور او دا تاریخ کتابونه لیکي چې دا پیښور کې سخانه بازار تاریخ هم دومره لرغونی او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه خار دی زکه چې لری لری نه راغلی د کافلو پړو هم دغه بازار او چرته چې بدوی د سامان خرڅولو او خسترو نه پرته د ځای خلکو نه خوندور کسی هم اوریدلې نو ځکه ورته د کیسه خانه بازار نوم ورکړی شو. اسلام آباد کې د قائد اعظم یونیورسيټي د تاریخ څانګې استاد او سیلنکار پروفیسور ډاکټر وقار علی شاه د کیسه خانه په حق لا وایي
چې دې بازار ته کیسه خانه یې کوي چې دلته بوتل وي دلته کافلې کاروانونه به پراتو هغه پړاو دوران کې ودی ټوله ټوله شپه په خوا خو نور څه نه ټي وي نه ریډیو نه نور څه داسې د وخت تیری دپاره نور څه ذریعې وي نو بس همدا کیسه خانان چې به وو دوی به خلکو ته ټوله ټوله شپه کیسې اچولې نو د هغې وجې نه د دې بازار نوم چې دی کیسه خانه بازار شو.
دا کیسه خانه بازار چې څومره د ځایي خلکو سود سودا دپاره مشهور او همدومره د سیاسي هلو ځلو دپاره یاد دی. چرته چې د ډېر پخوانه سیاسي جلسې ادبي غونډې او ثقافتي دستورې کیږي. په 23 اپریل 1913 هم دغه شان د انګریز سرکار خلاف سیاسي خلک د یو پوره من احتجاج د پاره راوتیو چې ناتر سا د زی پی او شوی او دا ډاکټر وقار شپوینا په دغه پیخه کې 260 کسان مړ شوی او ډیر خلک جوبل شوی وو.
په دې ورځ باندې په 23 اپریل 1913 باندې په یو ورځ سهار 11 بجو چې ډزې شروع شوی دي تر 3 بجې ډزې شوی دي او د مړو تعداد چې کوم دی هغه 213 مطابق خو دی. د دې نه علاوه ډېر مړي چې دي آی ویټنس گواهان دا دا یی چې ډېر مړي لارۍ راغلي وي فوجي او په هغه لارو کې چتې کړي دي او هغه کابل سیند نو خار سیند چې کوم دی لنډي کې ورزولي دي هغه د دې نه علاوه دي.
پروفیسر ډاکټر وقار علي شاه چې په خدای خدمتګار وي د پی ایچ ډی څېړنې کړي دي وایي چې د کیسه خانې بازار پیښه په هندوستان کې د 1919 د جلیانواله باغ په شان یو ناوړه پیښه وه.
دا خو یو ډېره خونړۍ پیښه ده د پښتنو په تاریخ کې یو ډېره هم ورېز ده خو د بدې مرغې ډېر کم خلک ته نه خبر دي او هغه یو خو د تعلیم کمی دی بل د سیاسي شعور کمی دی نو دې د وجې نه د جلیانواله باغ د واقعې نه خو درست جهان خبر دی او تر دې پورې چې لکه د هندوستان تاریخ دانانو د هندوستان لیکوالو علم پوهو خلکو په دومره رڼا اچولې ده چې د هندوستان بچی بچی چې دی هغه نن د خپل تاریخ باندې چې ویاړنه کوي فخر کوي په هغې کې چې کومې قربانۍ یادوي نو په هغې کې د جلیانواله باغ دا لویه پیښه یادوي په 1919 کې په 14 اپریل چې شوي وه په انګریز چې دی لکه 350 کسان مړه کړي دي.
په 12 مارچ 1920 کې چې کله د هندوستان هغه وخت د ټولو نه لوی سیاسي ګوند کانګرس د انګریز سرکار خلاف د سیول نافرمانۍ اعلان وکړو او د 7 مارچ نه پس یې په مالګه باندې ټیکس ورکول نه انکار وکړو نو پیښور کې د کانګرس غړو هم د انګریز خلاف یو احتجاج وکړو خو دا ډاکټر وقار علي شاه په وینا پیښور کې د کانګرس غړي دومره کم او چې حکومت ورته څه خاص اهمیت ورنکړو.
دا سیدا چې دلته کې لوکل کانګرس په 1915 کې جوړ شوی دی په پیښور کې لکه یو سو حاجی جان محمد دی علی ګل خان دی داسې پکې ډاکټر سی سی گوش دی ها امیر چند بموال دی امیر چند بموال دا جوړ کړو دا د خار یو سو انټلیکچوئل ورته ویلې شي انټلیجنسیا ورته ویلې شي روشن فکران دی راغون شو دی دا پارټي جوړه کا خو دې نه دی په خوارو ډېر پیو کې خو یو عوامي جماعت یې تنه نو جوړ کړي یعنی دی میکسیمم ممبرشپ چې رسیدلې دی هغه په 1919 کې دا جلیانواله باغ په نتیجه کې ریاکشن کې د کانګرس ممبران چې وو هغه یو سل او اتیا دي.
ډاکټر وقار علي شاه زیاتوي چې باچا خان او د هغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افغانه او خدای خدمتګار تحریک بنیاد اخی وو او د هغه مرسته او ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د کانګرس پارټي مشران هشنغر کې د خدای خدمتګارو مرکز ته لاړل او د انګریز خلاف د سیاسي مبارزه کې هغه ته بلنه ورکړه.
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې به د انجمن اصلاح افغانه او داسې د سره چې څومره نور ارګنایز شنځو خدای خدمتګاری هم جوړ شوی و د زلمو جرګه وا د دې ټولو متفقہ اجلاس په اوتمانځو کې په 19 اپریل هغه مانځل و. د کانګرس مشران یو سو د خار نه لاړو چې پکې علی ګل خان شامل و پکې داسې خان میر هلالي شامل و سی سی گوش دا خلک لاړو اوتمانځو ته په دې آزاد سکول اوتمانځو په هغه سالانه جلسه کې هم شرکت وکړو ولته په سټیج باندې خلکو ته خواست وکړو چې سیول نافرمانۍ کې مونږ سره
ډاکټر وقار علي شاه وایي چې کله په 23 اپریل 1920 سیاسي او مذهبي ډلو مشرانو په کیسه خانه کې د کابل تانی په لور روان و نو د هغه وخت پولیس افسر سره دغه یره شوه چې ګنې دوی په تانه حمله کوي نو ځکه یې په بیړنې توګه فوج راوبللو او بیا چې څنګه د فوج ګاډي راغلل نو لومبې ګاډي نیخ په نیغه په جلوس ورغلو چې 14 کسان په کې مړه او ګڼ شمېر جوبل شو.
مومبئی اربت کار چې رو رسیده پر ایمول کې چې دا کار راتاو شو 14 کسان ولاندې چخنی شو پاره کې 200 په مکمل شو او دا نور زخمیان بس دې سره لانجه شروع شو دې کې سمشران رامخ کې شو وغه خلکو ته وی چې را بس دا معاملې ختمو او تاسو لاړ شئ پاره کې حکیم عبدالجلیل ندوی دې اجي عدیل کلار ډیرالو د تکلیفو کو خلکو ورپسې چې ناره جوړ کې چې نا بیا ورته نور مشران وو چې بس اجي سي پرېدا
د دغه پردي عمل کې د جلوس ځنی ګډونوالو د فوج دغه ګاډي ته اور ورته کړو او یو الغاو تلغاو جوړ شو.
هغه اړومبې آرمډ کار چې هغه ته دای اور ورته کو د خلکو ورته اور ورته کو چې رنګي دا چې زبردست کولې شو چې یاره هندستانې یا د ما چې کوم ریایا دا هغه دی دومره لکه کای دومره طاقت یا دومره نافرمانی دی کای اډر ویر کو دټا سو کوم رومبې پلټن چیو اغا ګورکاو ګوروال رائفل ستنوم باندې وو ايته چې وي دټا دیو کای اغه انکاری شو بس اکدم دی اغه کورټ مارشل کو دی اغه دی پسته 111 انفنتری چې کوم یارکشایر والا کینګ یارکشایر والا اغه را وسو ڈز شروع کی.
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائے چی ہم پا دغ وق کی مولانا عبدالرحیم پوپلزے پا مشرق کی یو پورا من جلوس راوتی ہو او دا کانگریس او خدائی خدمتگار و مشرانو دغ یو حسا کولا چی نور شر فساد اونشی خود انگریز فوز لڑخا پا جلوس ناتر سا ڈزی پیر شوی چی دا جلوس دا گردنوالو سرا سرا پا کزائی دکانداران او بی گناہ خلق ہم پا نخشو.
اڑمبو ڈزو سارا چکم دا اڑمبی کسان رو غرزے دل دا رستی کسان رالو دا کسان یو چطول پا دا اندازے اوشوے خواب دا گیر چاپی رکو میں گلائی کسی چی دی پاگے کم دارک ڈزے کولے گیر چاپی رسو کورو ندی دی اگے دی بالا خانو ناس خزو قتل چی دا ناسا پی ڈزے مزی چر تکی دی اگای موشتے واتا خزو چی دی اگا پا خپلو کورو نو کم رے پرتے وے پا دے دزو لگی دی دی دو درے پا کیران آئی غریب آران صدا گے کیوال تاکی ناس دو دی دنیا دی حال و دنیا دی مافیا نس خبرو اگم پا مرو کی منتے شوی دی اکثریت خلق چی پا دی کم رے دی اگا گیر چاپیرا علاقو دا کلو ملو والا کوم خدای خدمتگار چې راغلی و دای دی هغه پته هغه نمونه شته دی د پښتنو دا گیر چاپیرا کلی چې دی اکثریت خلک دی دی.
پروفیسر ډاکټر وقار شاه وای چې باچا خان په دغه ورځ سره د خپل ملګرو د اشنغر نه د پیښور په لور په یو ټانګه کې را روانو چې د ناکه سره نږدې پولیس ونیو او بیا یې د سلور کالو د پاره د هندوستان په یو زندان کې بندي کړو.
باچا خان او دغه یو څو ملګري په ټانګه کې سره اکبر خان اکبر د نور څو کسان دیر روانو دی ناکی تانے سرے دی انیسن بویتلو چار سا دی جلتا آل تکی چی خلق راجع وشو آل تکی ام دایا روا چی رضا خلق اسینا جل دیوال مات کی آگے دینے فورن رسال پور تر روگستو دی رسال پور نا گجرات تاو بیا دی رسال اور کالا رگر اسیم پریزنمنٹ کی کیدے با مشکت ور تور کو جل کے واچو.
پروفیسر ڈاکٹر وقار علی شاہ وائی چی دا دغی پیخی نرستو دا کابلی دروازی تا خونی دروازا او دا کسخانے بازار تبا دا شہیدانو بازار ویلشو خو بیا انگریز سرکار خلق بزور دغه ځایونو ته دغه نمونه ورکول نه منکلل او بیا چې کله یو ځای دکاندار د درویشتم اپریل ناوړ پیښې په یاد کې په شهیدانو چوک کې یو بوت کې جوړ کړو نو نه صرف یې دغه دکاندار سزا ورکړو بلکې هم دغه په لاس یې هغه یادگار ړنګ کړو.
دی دی پستا پا دوائم دریم اوریز دلتا کی یو دیو چی میوی دکان ہے اشکشا نومی دو اگر آلو دلتا کی را کم دیکی چی دزی لیری شوی دی کم دیکی چی پڑی پیوزے باندیو دلتا کی شہیدانو یادگار جوڑ کو دیا دلتا کی نظمونا مزمونا پا کی اسو دا غوشو نو اتیار دا چی دانو دا خونی دروازا را او دا دی شہیدانو بازار شو بس فوراً اغم گرفتار کو رائے اس پاکو باندے اکم یادگار کی اگر جوڑ کرو انٹی ورتویر کا فوٹوگرافر وطر سرکاری موجود ہو اگر گنٹائی باندے پا زور پاکو باندے اگر خپل دگا اخپل پی اوران کو تصویر نو اس تو بیا نور کو فوجان اوران کو اگر دی دگا تشویر سرکولیٹ شو چیارا امدے دگا کئی.
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائی چی دا کسی خانے بازار دن پیخی دا پلٹن دا پارا ہغا وقت دری کمیٹے جوڑ شوی چی یو دا حکومت لڑخا او نور دا کانگرس او دا خلافت دا اڑخا وی خو بیا دا حکومت لڑخا سیاسی گندونو کمیٹو او غڑو تا دا ازاد پلٹونو مکا ورنکلشوا او دا حکومت لڑخا پلٹونو کی اویلشو چی پا دا غفیخا کی صرف سلویخ کسان ملشیویو
یا فیرنگی چی رے اگه یو دو ججان یو دی مدراس آئی کوٹ یو دی بمبائی اگه تا سلیمان پینکریج رپورٹ گئی پاگه که دی لکلی چی را سلویخ کسان ملشیوی دیو اگه نم کم و سچی دینو مصیبت دا رے چی دا نور رپورٹونا اویلیبل نو خلکو تا کانگریس تاریخ داران چی دی اگر ان دا سرکاری رپورٹ پیش کرے ہوئے.
اوریدونکو د درویشتم اپریل 1913 دغه پیخه پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبنی سیاسي مبارزه ګڼل شي او دغه د هندوستان جنلیاواله باغ چې 400 کسان په کې مړه شوي وو پایستوګه وړه پیخه نه وه خو د بد مرغه نه خو په صحیح معنو کې انګریز په وخت کې د دې پلټنه شوې او نه بیا د پاکستان جوړېدو وروسته دغه د کام شهیدانو ته څه خاص پیرزونې وړاندې شوې. ډاکټر وقار علی شاه وایي په کار ده چې کیساخانه بازار د دغه شهیدانو په یاد کې یو لوی یادگار جوړ کړی شي او نوې نسل ته د دغه پیخي اصلي حقایق وړاندې کړي او لکه د هندوستان په شان د برتانی حکومت په دې مجبور کړي چې د پیښور په خلکو او پښتنو د دغه ظلم او زیاتې په سفارتي توګه معافي وغواړي. تر بل اونۍ پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.
Tá com